امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا السلام علیکم درنو اوریدونکو ز زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د دې ساعت د خبرونو لنډیز لرو د افغان طالبانو د قطر د دفتر درې کسیز هیئت اسلام آباد ته تللی دی د عراق قواوې د موسل د ښار 15 کیلومتره کې دي او د امریکا د دفاع وزیر اشکارتر عراق ته رسیدلی دی د خبرونو نوروسته پر راپورټونو کې نن یو مسله دا ده چې په کرکوک باندې د داعش د برید باوجود کوردی عسکر کوشش کوي چې د موسل ښار د اسلامي دولت له وسلوالو نه بیرته ونیسي د دې او نورو راپورټونو نه مخکې زه زیبا خادم د دې ساعت خبرونه وایم د افغان طالبانو یو درې کسیز هیئت د قطر نه اسلام آباد ته تللی دی په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو درې کسیز هیئت د دوحا نه اسلام آباد ته رسیدلی دی اسلام آباد د طالبانو د هیئت د سفر نه وروسته د افغانستان د بارانیو چارو د وزارت لخوا د سیمې د هیوادونو نه دا غوښتنه شوې ده چې د نړیوالو منل شوو اصولو له مخې باید هغه بندیزونه چې د ملګرو ملتونو لخوا په طالبانو لګېدلي دي مراعت شي طالبانو ویلي دي چې د دغې ډلې یو درې کسیز هیئت اسلام آباد ته تللی دی چې د پاکستاني چارواکو سره په یو ډول مسایلو باندې مخامخ خبرې وکړي د طالبانو یوې منبع د امریکا غږ ته وویل چې دغه درې کسه مولوي شهاب الدین دلاور مولوي جان محمد مدني او ملا عبدالسلام دي چې تیره هفته اسلام آباد ته رسیدلی دي په پاکستان کې د افغانستان سفیر او د افغانستان د جمهور رئیس خاص استازي حضرت عمر زاخیلوال هم د امریکا غږ ته ویلي دي چې اسلام آباد ته د طالبانو د درې کسیز هیئت په سفر خبر ده مګر د پاکستان د بارانیو چارو وزارت اسلام آباد ته د طالبانو د هیئت د سفر په حق له تر اوسه پر رسمي ډول سن دي ویلي طالبانو ویلي دي چې د پاکستان سره د دغه ډلې د هیئت د خبرو په اجنډا کې د سولې په مسلې باندې خبرې شاملې نه دي بلکې د پاکستان سره د دوه لوړ رتبه طالب چارواکو ملا صمد ثانی او ملا احمد نانی د بیرته خوشی کېدو په پاکستان کې د میشتو افغان مهاجرو په ستونزو او د طالبانو د مدرسو د بندولو په مسایلو باندې خبرې کیږي په دې باره کې د خبرونو نو وروسته د خبریال ممتاز بهیر راپورټ اوري د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نخبېږي د عراق قواوې چې د اسلامي دولت نه د موسل د بیرته نیولو لپاره جګړه پیل کړې ده نن د شنبې په ورځ د موسل 15 کیلومتره کې وو د عراق تلویزیون راپورټ ورکړی دی چې کوردی پېشمرګه قواوو د موسل په ختیځ کې په بطنیایا نومي ځای باندې حمله کړې ده دغه عملیات د هغه تعرضي حملې یوه برخه ده چې د دوشنبې په ورځ د عراق د دویم لوی ښار موسل د آزادولو لپاره شروع شوې ده موسل دوه کاله مخکې اسلامي دولت نیولی دی توقع کیږي چې دا عملیات به څو هفتې ادامه ولري د امریکا د دفاع وزیر اشکارتر نن د شنبې په ورځ عراق ته رسیدلی دی هغه به د ائتلافي قواوو د قمندانانو سره د دې دپاره وګوري چې د اسلامي دولت د ډلې څخه د موسل د ښار د بیرته نیولو د عملیاتو او د مرستو په باره کې ارزیابي وکړي د دې خبر تفصیل خلیل خان لولي
په دې کال کې دا دریم ځل دی چې د امریکا دفاع وزیر عراق ته سفر کوي هغه د عراقي ځواکونو په مشرۍ د هغو عملیاتو چې د امریکا ملاتړ هم ورسره دی څارنه کوي چې هدف یې د سیمې څخه د جهادیانو ایستل دی کارټر بغداد ته دغه ناڅافي سفر په داسې وخت کې کوي چې څو ورځې مخکې یو امریکایي سرتیری په دغه هیواد کې وژل شوی و د امریکا دفاع وزیر په پلان کې لري چې د عراق صدر اعظم حیدر الابادي سره وویني او د دې ډېر امکان شته چې دوی به د موسل په پوځي عملیاتو کې د ترکیې د ځواکونو په شاملولو کې د عراق په زړه نازړتوب خبرې وکړي اشکارتر پرون د جمعې په ورځ د ترکیې جمهور رئیس طیب اردوغان سره په انکری کې ملاقات وکړ دغه دواړو مشرانو په عراق او سوریې کې د اسلامي دولت ډلې ته د ماتې ورکولو دپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي همکاریو د زیاتولو په اړتیا هم خبرې وکړې خلیل خان د امریکا غږ واشنگټن
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه نشریږي د ملګرو ملتونو او د کیمیاوي وسلو د بندولو لپاره د دغه مؤسسې چارواکي ویلي دي چې د سوریې حکومت په هغه سیمه کې چې په جنگ کې ورانه شوی و درېم وار کیمیاوي وسله استعمال کړې ده د دیار لسمیاشتو د تحقیقاتو په نتیجه کې دا د دغه ګروپ سلورم راپور دی چې د جمعې پورې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وړاندې کړی دی او د کافي شواهدو پر بنا د 2015 کال د مارچ په میاشت کې په دوه ځایونو کې د کیمیاوي وسلې په استعمال کې د حکومت رول تاییدوي. راپورت وایي چې د جمهور رئیس بشار الاسد د حکومت نظامی هلیکوپټرو سو بیرلی بمونه چې د کلورینو غاز لاره استعمال کړی دی. دغه تحقیقي راپور د پوځي یونټونو مسؤل پرسونل نشي تاییدولی خو کومې وسلې چې استعمال شوي دي په سوریه کې د هلیکوپټرو د درشپیتم غون د دوه اډو وسلې دي. راپورت وایي چارواکي باید د دې مسؤل وګڼل شي. په سوریه کې په تیرو 15 کلونو کې د جنگ په دوران کې حکومت او یاغیانو دواړو په یو بل باندې د کیمیاوي وسلې د استعمال تورونه لګولي دي. د فلیپین جمهور رئیس رودریګو دوترتو وایي چې چین ته د سفر په وخت کې چې ویل د امریکا څخه بیلیږي هدف دا نه و چې غواړي د امریکا سره اړیکه وشلوي ځکه دا یې د ملک په ګټه نه ده. د امریکا سره اړیکه پاللې د ملک په ګټه دي. د دې خبر تفصیل حسیب الکوزایل ولی.
د فلیپین د داو په شهر کې د وینا پر مهال ولسمشر دوترتو پروند جمعې په ماښام ویل چې هغه د امریکا سره خپل اړیکې نه خرابوي ځکه د فلیپین خلک ورته آمده نه دي. هغه داسې ویل:
It's not severance of ties.
خبره د اړیکو د شکولو نه ده. کله چې تاسو اړیکې شکوي نو ډیپلوماتیکي اړیکې بندوي. زه دا کار نسم کولای. دا زما د یواد په ګټه ده چې دا اړیکې وپالو. ولی په دې خاطر چې په امریکا کې د فلیپین زیات شمیر وګړي وسیږي. هدف می فلیپین امریکایان دي. بل دا چې د فلیپین خلک دې ته آماده نه دي چې دا ومني. ما جلا کېدل شوول او هدف می هم داو چې د بهرنی پالیسۍ په برخه کې باید جلاسو. پر خو تر هغه وخت پورې چې زه ولسمشر سوی نه وم موږ به هغه څه کول چې امریکا به اشاره ورته کوله. شاغلی دوترتو روانونی چین ته سفر وکړي چې په بیجینګ کې په اقتصادي غونډه کې ګډون وکړي. هغه خپل سفر پر مهال ویل چې غواړي د امریکا څخه په اقتصادي او نظامی لحاظ ځان جلا کړي. خدای ونه ویل چې هغه دقیقا څه شي غواړي چې وکړي او څه وخت غواړي. حسیب الکوزی د امریکا ژغ آشنا رادیو واشنگتن.
د آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونه اوري. د روسیې د هوایی چلن ادارې رپورت ورکړی دی چې یو هلیکوپټر چې د تیلو د صنعت کارکونکو په کې وو په سایبریا کې لویدل دی 19 کسه پکې مړه شوي دي. د رپورټونو له قراره کېدای شي چې دغه هلیکوپټر د هوا د خرابوالي له امله غورځېدل وي. د روسیې چارواکو ویلي دي چې ام ات ډوله الوتکې کې 22 کسان ناستو. لومړني تحقیقاتي رپورټونه ښیي چې د عملی درې تنه غړي او د 19 کارګرو نه د 14 تنه د هلیکوپټر د لویدونه وروسته مړه شوي دي. د روسیې دولتي خبري آژانس تاس رپورت ورکړی دی چې دا کسان د روسیې د تیلو د شرکت روز نفت کارګر وو. او د توبرکلوز په حق لا سکه کال د ملګرو ملتونو رپورت بیخي حیرانوونکی دی. په تیر کال کې د توبرکلوز د ناروغانو شمیر بیخي زیات دی او ډاکټران پوهیږي چې لږ تر لږه د توبرکلوز د 4 میلیونو ناروغانو علاج نه دی شوی. د ملګرو ملتونو د توبرکلوز د څانګې خاص استاد اریک گازبی ویلی دی چې د عادي ټوخي په وسیله د توبرکلوز په شمول یو شمیر مرزونه خپریږي او دا د کار دی چې د نړۍ ملکونه د توبرکلوز د مخنیوي او لمنځوړلو لپاره چمتو کی. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالی کمشنری مشر زید رعد حسین ویل دي چې د سوریې د حلب په ختیځه برخه کې هوایی بمباری او محاصره داسې جرمونه دي چې په تاریخ کې ساری نه لیدل کیږي. خود دې او نورو رپورټونو نه مخکې راځو. دې مسلې ته چې تاسو مخکې په خبرونو کې هم واوریدل چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر نه یو درې کسیز هیئت د دوهانه اسلام آباد ته تللی دی. اسلام آباد ته د طالبانو د هیئت د سفر نه وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیمې د هیوادونو نه غوښتي دي چې د نړیوالو منل شوو اصولو مطابق باید هغه بندیزونه چې د ملګرو ملتونو لخوا په طالبانو لګېدلي دي رعایت شي. ممتاز بهیر په دې حق له کابل نه رپورټ را لېږلی دی.
طالبان وایي چې د دغې ډلې یو درې کسیز پلاوی اسلام آباد ته تللی او له پاکستانی چارواکو سره به په یو لړ مسلو مخامخ خبرې وکړي. د طالبانو یوې سرچینې امریکا غږ ته وویل په دغه پلاوي کې مولوي شهاب الدین دلاور، مولوي جان محمد مدني او ملا عبدالسلام شامل دي چې تیرونۍ له پلازمینې دوهې څخه اسلام آباد ته رسیدلی دي. که څه هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اسلام آباد ته د طالبانو د دغه پلاوی سفر افغان حکومت پورې اړوند نه ګڼي، خو د دغه وزارت ویاند احمد شکیب بستغنی د شنبه په ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل
این مسله به ما هیچ ارتباط ندارد و کسانی که شامل
دا مسله مو پورې هیڅ اړه نه لري، او هغه کسان چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل دي باید د سفر بندیزونه په داسې حالاتو کې مراعات شي، او که چیرې د هغوی سفر له خپلو استازو او د شورا له غړو سره د سولې د خبرو لپاره شوی وي باید په دې اړوند توضیحات وړاندې شي. همداشان په پاکستان کې د افغانستان سفیر او د افغان ولسمشر خاص استازي حضرت عمر زخیلوال هم امریکا غږ ته ویلي چې اسلام آباد ته د طالبانو د درې کسیز پلاوي په سفر خبر دی، خو په دې اړه یې زیات جزئیات نه دي ورکړي. طالبانو ویلي چې له پاکستان سره د دغې ډلې د پلاوي د خبرو په اجنډا کې د سولې په مسلې خبرې شاملې نه دي، بلکې دغه پلاوی به له پاکستان سره د دوو لوړپوړو طالب چارواکو ملا صمد ثانی او ملا احمدالله نانی د بیرته خوشي کېدو په دغه هیواد کې د میشتو افغان مهاجرینو د ستونزو لرې کولو او د طالبانو د مدرسو اړوند مسایلو پر سر خبرې وکړي. د سیاسي چارو کارپو وحید مژده امریکا غږ ته وویل اسلام آباد ته د طالبانو د دغه پلاوي سفر د پاکستان لخوا د نیول شوو طالب چارواکو د بیرته خوشي کېدو پر سر تمرکز لري. د ښاغلي مژده پر وینا پاکستان غواړي چې د طالب چارواکو په نیولو او پر دغې ډلې د فشار پر راوستلو په نړیواله کچه خپل بایللی اعتماد بیرته ترلاسه او خپلو اهدافو ته ځان ورسوي.
د طالبانو مقصد دا دی چې هغه خپل بندیان چې هلته دي هغوی خوشي کړي. په هغه کې ملا برادر مسله ډېره مهمه ده چې تر اوسه پورې هغه هم حل شوی نه ده، تر اوسه پورې هغه نظربند دی او اوس نوی کسان نیول شوي دي. دا فشارونه دي چې په طالبانو باندې راځي او په پاکستان باندې خو بین المللي فشارونه دي چې د تجرید خواته دی. دوی هم مجبور دي چې یو کار وکړي تر څو چې بین المللي ټولنه مخصوصا امریکا په دې مطمئن شي چې پاکستان افغانستان
ته قضیه کې مرسته کوي. ښاغلی مجدا زیاته کړه چې د پاکستان بلاندېښنه له ایران او روسیې سره د طالبانو نږدېوالی دی، نو له همدې امله اسلام آباد نه غواړي چې طالبان په خپلواکه توګه د سولې په خبرو کې ګډون وکړي او هغه وسیله چې تل پاکستان د ځان په ګټه کارولې ده له لاسه ورکړي. خو له بلې خوا د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي اسلام آباد ته د طالب استازو دغه سفر ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې ښایي دا د کابل پر وړاندې د اسلام آباد نوې سیاسي لوبه وي. دا ولسی جرګی غړی فرهاد عظیمی وویل
پاکستان بارها موقعی کی منځوی میشه
هر کله چې پاکستان له سیاسي لحاظ په نړیواله کچه له انزوا سره مخ کیږي او تر فشار لاندې راځي له داسې چلونو څخه کار اخلي او مانور اجرا کوي چې په خواشینۍ سره هیڅ ډول نتیجه نه درلوده. تر اوسه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اسلام آباد ته د طالبانو د پلاوی د سفر په اړه په رسمي توګه څه نه دی ویلي. خو د پاکستان د صدر اعظم د نړیوالو او ملي امنیت چارو سلاکار سرتاج عزیز د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته لیواله دي. د پاکستان د صدر اعظم د نړیوالو او ملي امنیت چارو سلاکار دا هم وویل چې دا مهال افغانستان بدل شوی او د دغه هیواد اکثره خلک نه غواړي چې په شاتګ وکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
په کرکوک باندې د داعش یا اسلامي دولت د برید سره کوردی وسوال هڅه کوي چې د موصل ښار د اسلامي دولت د جنگیالونو بیرته ونیسي. هغه سیمې یو کلی چې د یاغیانو په لاس کې دي بمباري شوي دي او بمونه پکې ایښودل شوي دي او خلک لا تر اوسه پکې ژوند کوي. د امریکا غ خبریال د عراقي کردستان نه 10 کیلومتره لرې موصل ته ورغلی او هلته یې د ځینو وسلوالو او مهاجرو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی.
د دای سره د جګړې لومړی لیکې ته څیرمه پېشمرګه سرتیر او عراقي پوځیان د عراق د کردستان په نیمه خود مختار سیمه کې لیدل کېږي او داسې ښکاري چې جګړې ته تیاری نیسي او غواړي هغه دوه کلن وحشت او ډار چې پر دې سیمه باندې د داعش لخوا ټپل شوی و پای ته ورسوي او دوی هیله لري چې دا به وروستۍ جګړه وي.
موږ نه ډارېږو ځکه چې موږ د اسلامي دولت د تاکتیکونو سره بلد یو. موږ په دې پوهېږو چې څنګه دغو کلیو ته ولاړ سو او هغه بمونه او ماینونه چې د دوی لخوا پاتې سوي دي راوباسو.
د وروستیو بریاوو سره سره په دې ځای کې د عملیاتو راتلونکې نامعلومه ده. د تیرې جمعې په ورځ هم په داس حال کې چې سرتیری د ښار او کلیو د امنیت د نیولو لپاره روانو په موصل کې تر برید لاندې راغلل. سرتیری وایي د اسلامي دولت سره په جګړه کې تر ټولو سخت حالت دا دی چې هغوی په یوه تونل کې یا په ټیګ او یا هم له هغه ځایه څخه تښتي. هلته هغوی خواړه او اصلي خوندي کړي دي او دا د اوس هغوی بمونه هم پټوي. نو کله چې د سیمې اوسیدونکي غواړي چې خپلو کورونو ته بیرته ستانه شي، نو د هغوی کورونه د چاودیدونکو موادو څخه ډک وي او هغوی نشي کولی هلته ژوند وکړي. کله چې سرتیری د دې هڅه وکړي چې موصل ته ننوځي، نو دې ځای ته به ډېر کډوال راشي. په دې کمپ کې هغه مهاجرین ژوند کوي چې سیمې د اسلامي دولت یا داعش لخوا نیول شوي دي. هغوی وایي کله چې په موصل کې جګړه زور واخلي، نو د موصل اوسیدونکي به ډېر ژر د خپلو کورونو څخه راکډی شي.
تر ټولو خطرناک وخت اوس دی، ځکه چې عراقي سرتیری اوس حملې ته تیاری نیسي. دا تر ټولو خطرناک وخت دی.
په داسې حال کې چې مهاجرین په کمپونو کې د ځای د ستونزو سره مخامخ دي، مرستندویه کارکوونکي د دې هڅه کوي چې هغوی ته د استوګنې پراخ ځایونه جوړ کاندي. خو همدا اوس دلته خلک ورته په لینونو کې منتظر ناست دي او داسې فکر کېږي چې په نږدې راتلونکي کې به ډېر نور کډوال هم راشي، چې دا ځای د دوی لپاره کفایت نه کوي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
د افغانستان ولسی جرګې د حکومت غوښتنه دي چې په بارنیو هیوادونو کې په خاصه توګه په اروپا کې د افغان پناه غوښتونکو حقوقو ته جدي پام وکړي. د جرګې دویم رسیال نعمت الله غفاری دغه مسله نن په عمومي غونډه کې مطرح کړه. همدغه راز د ولسي جرګې یو شمېر نورو غړو هم د هغې موافقې په هکله اندېښنه وښوده چې د هغې له مخې به یو شمېر افغان مهاجر د اروپایي هیوادونو نه په اجباري توګه ایستل کېږي. د ازادي راډیو خبریال محمد واصل وصال رپورټ را لېږلی دی.
په اروپایي هیوادونو کې د افغان کډوالو د وضعیت او اجباري ایستلو د اندېښنو په لړ کې د افغانستان ولسی جرګې له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د افغان کډوالو حقونو ته جدي پام وکړي. د دغه جرګې دویم مرستیال نعمت الله غفاري چې د شنبې ورځې د عمومي غونډې مشري هم کوله، وویل چې افغان حکومت دې په هیواد کې امکاناتو ته په کتو د افغان کډوالو په اړه عمل وکړي.
موږ په حکومت غږ کوو کوم کسان چې له هیواده بهر دي، په ځانګړې توګه هغه افغان پناه غوښتونکي چې په اروپا کې دي، د دوی له حقونو څخه دې په کلکه دفاع وکړي. افغان حکومت په داسې حال کې د افغان کډوالو اجباري ویستل مني چې د دوی د ژوند لپاره هیڅ ډول اسانتیاوي نه دي برابرې کړي، او دا د ولسی جرګې د غړو لپاره د انتقاد وړ موضوع ده.
خاغلی غفاری دغه سرګندونې لاغه وروسته وکړه چې د ولسی جرګې یو شمېر غړو په افغان حکومت انتقاد وکړ چې په اروپایي هیوادونو کې د افغان کډوالو وضعیت ته سمه پاملرنه نه ده کړې. احمد بیزاد یو له هغو وکیلانو و چې د دغې مسلې په اړه اندېښنه وښوده او د افغان کډوالو د اندېښنو په اړه یې داسې وویل.
ویل کېږي چې له اروپایي هیوادونو څخه په اجباري توګه د افغانانو د ویستلو په تړاو له یو شمېر اروپایي هیوادونو سره هوکړه لیکونه لاسلیک شوي، په داسې حال کې چې لسګونه زره افغانان په ناوړه حالت کې هلته خپل ژوند پر مخ بیایي او لارینونه یې هم کړي دي.
دا سرګندونې په داسې وخت کې کېږي چې د ملګرو ملتونو او د کډوالو راستنېدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې شاوخوا 2.5 لک افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې. د افغانستان بشري حقوقو او مدني ټولنو شبکې هم د پنځشنبې په ورځ په اروپایي هیوادونو کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او په دې برخه کې له اروپایي ټولنې او افغان حکومت د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې د کډوالو راستنېدونکو وزارت وایي چې له اروپایي هیوادونو سره د افغان کډوالو د داوطلبانه راستنېدو په اړه هوکړه لیکونه لاسلیک کړي، نه په اجباري ډول. د دغه وزارت ویان اسلام الدین جرات په ډېره ازادي راډیو ته وویل.
از مجموعی 250,000 افغان تمامی از اینا در گام نخست کیسایشان به بررسی گرفته میشه.
په لومړي سر کې ټول 2.5 لک کیسونه څېړل کېږي او کوم کسان چې د پناه غوښتونکو په توګه ونه منل شي، نو افغان حکومت د خپل مسؤلیت له مخې دوی مني. او باید وایم چې د اعلامي او هوکړه لیکونو په هیڅ ځای کې د جبر کلمه نشته او دوی ته په خپله خوښه د راتګ موقع ورکول کېږي.
دا انتقادونه په داسې حال کې کېږي چې له دې وړاندې هم ولسی جرګې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د بهرنیو او کډوالو راستنېدونکو وزارتونو وزیران استجواب کړي وو. د ملي شورا یو شمېر غړو او ځینو مدني ټولنو تر دې وړاندې هم په دې اړه اندېښنه ښولې او ویلي دي چې په اروپایي هیوادونو کې د افغان کډوالو وضعیت ته باید جدي پام وشي او له هرې ممکنې لارې دې له هغو هیوادونو څخه د افغان کډوالو د جبري ایستلو مخه ونیول شي. محمد واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15.
د ننګرهار نوی ټاکل شوی والی ګلاب منګل ژمنه کړې ده چې بې عدالتۍ ختموي او د داعش په ضد مبارزه کوي. ګلاب منګل د خبرې په داسې وخت کې کړې دي چې د ننګرهار نوی والی ټاکل شوی دی او په دغه ولایت کې اوس په ډېرو سیمو کې داعش وسلوال حاکمیت لري او د حکومت سره په جګړه اخته دي. ذبیح الله غازی رپورټ راکړی دی.
د ننګرهار نوی والی محمد ګلاب منګل د سلګونو قومي مشرانو او دولتي چارواکو یوې لوی غونډې ته وویل چې په دغه ولایت کې له روانو حالاتو خبر دی او په کابو کولو پسې ولسمشر رالیږلی.
همدنن زموږ د 22 ولسوالیو د مرکز په شمول درویشت اداري واحدونو له جملې څخه په 14 اداري واحدونو کې امنیت ډاډمن نه دی. په ښار کې غیر مسؤولې وسلوالې ډلې په جګه غاړه ګرځي، سړي تښتونې، په ښار کې قتلونه او نور ډول ډول مظالم د دې بعید شوي دي چې نن خلک بې حوصله کېږي.
هغه د ننګرهار په کچن روانه نامنی خطر پیښونکي وګڼله. ویل چې د داعش ډلې د ځپلو پسې له قوي اعظم سره راغلی دی. نوموړی وایي د سولې لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي او په نږدې راتلونکي کې به حزب اسلامي او نورو ډلو سره د سولې عملي اقدامات له ننګرهار پیلوي.
د حزب اسلامي افغانستان د توافقنامې وروسته به د هغه لومړني عملي اقدامات له ننګرهار نه پیل کیږي. ننګرهار به د سولې په لار کې هغه لومړنی ځای وي چې دا افتخار به د ننګرهار او د ننګرهارو په برخه وي، او امید لرو چې لږ وروسته د سولې نور پړاوونه له نورو ګروپونو سره، له داخلي طالبانو سره په کامیابۍ سره ترسره شي او هغوی لپاره هم ننګرهار انتخاب شوی دی.
قومی مشرانو په ننګرهار کې نامنی مافیایي ډلې او په ادارو کې شته فساد هغه لوی ننګونې یاد کړې چې ورځ تر بلې په زیاتې دودي. په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي او د مومند د قومي شورا مشر پریدون مومند په دغه ولایت کې داعش سره روانه مبارزه ناکامه او غولونکې یاد کړه.
موږ سره په دې تالار کې، په قلوردو کې، په هغه قصر په حالونو کې دا خبرې شوې دي چې داعش په ننګرهار باندې داعش په اډيره بدل شي. ننګرهار د داعش پادیره نه په اجره بدل شو، هر ځای کې داعش ناشته. که چیرته موږ ولس او قوم دا رقم په یو غفلت کې او په خوشباورۍ کې ساتئ او د داعش د راوستلو پروګرام ستاسو نو موږ ته پاک وي او چې موږ هم د ځان غمو.
ښاغلی منګل، په داسې یو وخت کې د ننګرهار د والي په توګه خپل دنده پیلوي چې همدانه نم د پچیراګام په ولسوالۍ کې داعش جنګیالي له ولسي پاڅون کوونکو سره په توده جګړه کې دي. حکومتي چارواکو منلي چې د بر په چیر سیمه کې داعش وسلوال مسلط شوي او کمرسته ور ونه رسینو ډېرې نورې سیمې هم دغه ډله لاندېستلی شي. خو دغه اندېښنو ته د غونډې ویناوال او د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد داسې ځواب وویل. سرالا قومندان په جلسه کې امنیتي مسولینو ته هدایت ورکړې. نظامی قطاعات راځي او د قلوردو قومندان صاحب هم پلانونه لري د ستونزو په اړه به خبرې وشي. هغه نیمګړتیاوي چې د ثقیله وسلې په اړه لري حل بشي او هغه سیمې چې نیول شوي بیرته به د حکومت لاس ته ورشي او پاکې بشي. والی ګلاب منګل له دې وړاندې د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر وو او همداشان په لغمان، پکتیکا او هلمند ولایتونو کې د والی په توګه پاتې شوی دی. د ښاغلي منګل تر ټاکل کېدو وړاندې سلیم خان کندوزی د ننګرهار والي و چې دوه اونۍ وړاندې استعفا وکړه او ویل خپل دنده ځکه پرېږدي چې د ننګرهار لپاره په خدمت کولو کې پاتې راغلی دی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1296 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو خپرونه د واشنگتن نه نشریږي. په امریکا کې د بډایو او نیسمنو امریکایانو ترمنځ په عوایدو او تعلیم کې تفاوت او فرق سکل په متحده ایالاتو کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو یوه مهمه موضوع ده. تازه څیړنې ښیي چې په ټوله امریکا کې دا وخت 9.5 میلیونه امریکایان په فقر کې ژوند کوي. د امریکا غ خبریال د اټلانټانا رپورټ راکړی دی چې سید سلیمان شایل ولی.
په میلیونونو امریکایان په غټو کارونو کې په فقر او نیستۍ کې ژوند کوي. یو نوی تعلیمي پروګرام شروع شوی دی او د وړیا تعلیم او زده کړې له لارې د هغو کورنیو په ژوند کې تحول او بدلون راشي د کورونو په اطرافي ناحیو کې په نیستۍ کې ژوند کوي او د خپلو اولادونو د تعلیم او زده کړې لپاره امکانات نه لري.
As Mr. Sehar
دا پروګرام چې د جورجا ایالت په مرکز اټلانټا کې له هغو کورنیو سره کومک کوي چې عواید یې کم دي او له څو نسلونو نه په فقر کې ژوند کوي. د دې تعلیم بنیادي شعار دا دی چې ښه تعلیم او زده کړه له فقر نه پوتو او د یو ښه ژوند د برابرولو په لورې لارښوونه کوي. شاګردانو یو نوی سفر شروع کړی دی چې د فاکولتي او پوهنتون په کچه د لوړو زده کړو سرته رسول د هغوی وروستی منزل او هدف دی. یوه ورځ د داسې مسلکي پوهې خاوندانې چې ښه معاشونه هم ولري او خپل ژوند هم سم کړي.
So by having a high quality education pipeline
تعلیم پوه دانل شوی چې د اټلانټا د ایست لیک په ناحیه کې چې اکثره اوسیدونکي نسمن دي د دې نوي تعلیمي پروګرام مشري په غاړه لري. امریکا غږ ته وویل کومون د اعلی درجه تعلیم او زده کړې لپاره مناسب وسایل برابر کو کولای شو د لوړو زده کړو په برخه کې ښه فرصتونه برابر کو او د دې لارې به وکولای شو چې د شاګردانو له کورنیو سره مرسته وکړو چې د فقر او نیستۍ له دایرې نه ځانونه راوباسي او له فرصتونو نه په استفاده په خپل عملي ژوند کې بدلون راولي. په دې نوي تعلیمي پروګرام کې زنګونه تر فاکولټي پورې د زده کړې بندوبست په پام کې نیول شوی. په درې کلنۍ کې پکې ماشومان زده کړه پیل کوي. زیاته توجه د سواد اموزۍ او لوس په لوري کېږي. کومره شاګردان کله چې دریم ټولګي ته رسیږي په ښه شکل لیک او لوس کولی شي او کله چې په لوړو زده کړو پیل کوي هماغسې مخ پر وړاندې به حرکت کوي او که په دوامداره توګه کورنۍ تشویق کړي نو یو با تعلیمه او باسواده ځوان به ورنه جوړ شي. دوی د خپلو کورونو سره نږدې ښوونځیو کې زده کړې کوي خو دغه ښوونځي د شخصي ښوونځیو په څیر زیاته پاملرنه ریاضي، ساینس او ټکنالوژي ته کوي. دا ټولې په تعلیمي نصاب کې شامل دي او مجبور دي چې پوره خواري او مهنت وکړي او ځان ورسوي. د ایست لیک فاونډیشن د تعلیمي بنیاد مشر دانیل شوی امریکا غږ ته وویل په کومو ښوونځیو کې چې موږ دا پروګرام عملي کړی دی او سم تدریس پکې کیږي یوه ښه نتیجه یې دا ده چې په سلو کې 95 شاګردان اوس د امریکا د ټولو ایالتونو په کچه په ریاضي او حساب کې مخکې دي. حال دا چې مخکې بعد د پنځم ټولګي په سولو کې 500 شاګردانو په ریاضي کې ښې نمرې اخیستلې. دانیل شوی وای د غواړي چې د دې تعلیمي پروګرام په مرسته یوه با مقصده او هدفمنه ټولنه وروزي چې ټول شاګردان پکې یو شان خپله ګټه او خیر وویني. زیاتره شاګردان ځینې په اقتصادي لحاظ د منځنۍ طبقې پورې اړه لري. د تیریز چمپن په نوم یوه ځوانه چې له خپلې کورنۍ سره یې 15 کاله مخکې د اټلانټا د ښار ایست لیک ناحیې ته کوچ کړی او اوس په فاکولټه کې درس لولي وایي که یو شاګرد یا شاګرده په دې پوه شي چې له کورنۍ نه علاوه له نورو خلکو سره هم د تعلیم او سواد اموزۍ غم او فکر موجود دی زیاته هڅه کوي چې خپل تعلیم په ښه شان بشپړ کړي. خپل وخت به بې ځایه نه ضایع کوي. حتماً به عالي هدفونه لري په ځان رسوي. دا ځوانه محصله وایي چې د استادانو هڅونې د شاګردانو سره په ژوند کې خپل نهایي منزل امورام ته په رسیدو کې تر بل هر څه زیات اهمیت لري.
د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیز لرو. د افغان طالبانو یو درې کسیز هیئت د قطر نه اسلام آباد ته تللی دی. اسلام آباد ته د طالبانو د هیئت د سفر نه وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیمې د هیوادونو نه غوښتي دي چې د نړیوالو منل شوو اصولو له مخې باید هغه بندیزونه چې د ملګرو ملتونو لخوا په طالبانو لګیدلي دي مراعت شي. د عراق قوم چې د اسلامي دولت نه د موصل د بیرته نیولو لپاره جګړه پیل کړې ده نن د شنبه پورې د موصل 15 کیلومتر کې د امریکا د دفاع وزیر اشکار تر نن د شنبه پورې د عراق تر رسیدلې ده. هغه به د ائتلافي قواو د قومندانانو سره د دې لپاره ویني چې د اسلامي دولت د ډلې نه د موصل د ښار د بیرته نیولو د عملیاتو او د مرستو ارزیابي وکړي. د ملګرو ملتونو او د کیمیاوي وسلو د بندولو لپاره د دغې مؤسسې چارواکي وایي چې سوریې د سوریه حکومت په سیمه کې چې په جنگ کې ورانه شوی درې واره کیمیاوي وسله استعمال کړی ده. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تاسو ټولو نه مننه چې خبرونه اوري او خپل نظر یې څرګندوي. سوشي بیروس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي.